په کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مودا زاد رادیو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې د رول لپاره د افغان ځوانانو ټینګار.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کېږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي. او
د افغانستان د سولې احتمالي توافق به د دې هیواد په راتلونکو اړیکو کې د هند لیدلوری بدل کړي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي یا ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغسې حالاتو کې آرامه کښېني.
د غزني د ښاري نظم لپاره د دولت اقدامات او د خلکو غبرګون.
دولت کومه تعرفه ده، کومه پیسې ده، تر بل د 500 زیات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیرې ولارسو. زه صدا کار ونه کوم، تمه ورته پرې نه دی. زه څوک وښ کوم، څوک ملکم.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه کې د معلولو کرکټ لوبغاړو پر کاري مزل خبرې کوو. حقیقت څه دی به هم واوري. خو لمړی خبرونه په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې، د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې، پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څه باندې اتیا تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزان د لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه و همداراز په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
ښاغلی راسخ وایي د ګوزان ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه بے برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې وه چې د ده په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزان ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي سو تېره جمعه پای ته ورسېد. په دایکندی او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه سو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلې دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پیښه کې چې د وري یا حمل پر اومه سوې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه، د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خو د مارچ له 13 تر 19 یې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تېره اونۍ ویلي و چې د خوست په صبریو، باک او ځاځي میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقاني شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې، د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې، پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اورلګېدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنځ د لویو لارو فعالیت له سره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د والی وایند وای دغه تحسن په دې ولایت کې د خړو او نورو موادو د بایول وړیدو سبب سوی. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه په اور لګیدنه کې زیانمن سوی د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کېږي. د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیڼي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف سوې ده.
ننګرهار والی د تورخم خارګوټي مسولینو او یو شمېر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خارګوټي له لارې هیڅ ډول ګڼډې وړونکي تګ راتګ ونه کړي. هغوی چې سرغړونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږغله ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پیښه په پاګور ښار کې شوې ده. راپورونه وایي که څه هم پیښه د جمعې پر ورځ شوه خو د تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوی دی. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکي حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستې او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي له هغه وخته چې پوځ واک ته رسېدلی په دې هیواد کې لږ تر لږه 900 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجه د مخنیوي لپاره د اروپا له ځانګړي سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره ترسره سوی چلند وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په یو لیک کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خپور شو له الکسی ناوالني سره چلند د شکنجه د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل شو. په لیک کې راغلي چې روسیه هم د اروپایي شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای سوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل سو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2028 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیاردو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیا پروژه مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د یوې غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس د خبرونو د سر مطلب ته د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي غوښتنه وکړه چې د استنبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیلزاد چې پرون یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د استنبول غونډې لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یکشنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استنبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. د دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استنبول غونډې ترڅنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. موږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید لمینځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کیږي یا هم په ترکیه کې راتلونکي غونډه چې دا د افغانستان سولې په تړاو په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چکله د دې د تحقیق چارې تر سره شوې دا به د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي او کله چې حل د تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې توقف او د اوربند تامین دی او په نور موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څېړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلک زادي راډیو ری دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې بهیر په اړه راپور وورید. هغه بهیر چې یوازې افغانستان بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغیزمنې دي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاستوال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان د سیاست سره تړلې بولي. دوی وایي د هندوستان پالیسي د افغانستان د سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت په سیاسي ډګر کې د افغانستان له لارې د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندي کړې دي. خو دوی له اقتصادي اړخه هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. په دې اړه یو تحلیلي راپور زما همکار چمتو کړی په ګډه به وورو.
هندوستان د ستراتیژیک او سیمهیز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې د وسلوالو ځواکونو په روزنې د اوبو او برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیاته مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی که نه. امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر خرول لوبه ولای دی او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلوي کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وی چې او کچیرته راتلونکي داسې شي چې کچیرته دغه ډیل یاد په دغه شکل وشي چې ډیره ونډه په نحوی ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرام کینی.
ښاغلی احمد زای زیاتوي کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کېږي باید ټول اړخونه تر څار او څېړنې لاندې وي. خو آیا هندوستان په رښتیا هم د افغانستان د قاضي یو له مهمو لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شنونکو په باور هندوستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د دوی د تحلیلونو له مخې هند د نړۍ او سیمه د یو اقتصادي او نظامي قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي، سیمه ایز امنیت، سیاسي، نظامي، اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. د دغه شنونکو د شننې پر بنسټ هند د نړۍ د ګڼمیشتي هیواد په توګه د اوبو، برېښنا، ګاز او طبیعي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پانګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزي آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د 3 تریلیون ډالر په ارزښت معدنونه لري چې د مرکزي اسیا هیوادونو په کچه د طبیعي ګازو، تیلو او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غني لرونکي هیوادونه دي، پولې لري چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ییزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشارې سره وایي هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان دپاره که چیرې مونږ هند او پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان سیاست د افغانستان دپاره متضاد واقع شوی ده. یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده، او برعکس که چیرې مونږ د هندستان قضیه را منځته کړو نو مونږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د مونږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې یا نو د هند دپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کیدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږ رشد او انکشاف د پاکستان دپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوری کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو 2 کلونو کې په ځلونو د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صافه وزې ډول اوریدل سي. مختر دي چې وړاندې خبرونه کې نور راپورونه راوخلو. نړیوالو ورځپاڼو ته ورځو چې اسما سروان کتنه ورته کړي، دغه وګورو چې دغه ورځپاڼه د افغانستان په کومو مسایلو باندې تبصره کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانې د سپینې ماڼۍ په قول لیکلي چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانې له مخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیږي، او له دې هیواده به پر امریکا او متحدانو یې د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکي په قول لیکلي چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د میتر لومړۍ پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علي په قول ویل شوی چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15,000 ټنه غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1,500 ټنه غوړی صادر کړي. رضا علي دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتېده منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیزي، او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالایی میل ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. دې ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتېده خبرې کړې دي.
په غزنی شهر کې شاروالۍ یو شمېر غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وې. د دغه چپه سوې غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي. دوی وایي د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاتې دي، خو د غزنی شاروالۍ بیا دغه غرفې غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پرپور کې.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه یې شاروالۍ نړولې ده فریاد کوي. دی وایي شاروالۍ ته میاشتنۍ قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سی کومه تعرفه ده کومه پیسې ده تر بل د 1500 زیات راکی په خاطر دې سی مجبور یو چیرې ولاړ شو زه سی دا کار ونه کم ته ما ورته پرې نه دی زه څوک وښ کوم څوک مړ کوم کوم کار زه وکم په دې وطن کې بل څه ویني څه ستغه تورس په لکه تورس په زراو کاریګر ولاړ کار نه ورته پیدا کیږي
دا شنبه پورت شاروالی په غزنی شار کې د لبی دریا په سیمه کې 44 غرپې په داسې حال کې چپا کړی چې لمالونو ډکې وې دا دغه چپا سو غرپو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالونو ډکې غرپې ور نړولې دي دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفي او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی د زیاتوي دلته د مور او میرې سلوک کیږي دا ځینو کسانو غرفې نړول کیږي او د ځینو پاته دي زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده کور راپسې دی خو هېڅ یې ونه منله
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري زموږ یې له منځه پورته کړي دي تاسو یې په خپله وګورئ که موږ ملامت یو تاسو وایست دلته راغلو فریاد مې ورته وکړ هېچا مې فریاد وانه ورېده
کس پیغام مره نشینید
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په سوونو نورې غرفې هم ولاړې دي خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وې ځکه نړول سوي دي
دا غرفې خپل سرې وې موږ مجبور یو چې د وضعیت د ښوالي ښاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سر ته ورسوو
که د غزنی ښاروال د دغه غرفو نړول قانوني عمل بولي خو ځینې نور کسان بیا دا کار د دغه خلکو پر حق تیره یادوي عبدالحی وایي که نړول کیږي ټولې دیوه نړیږي که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کیږي
دا دغه مسلمان په غاړه کې ډېر سخت ظلم ده دومره غټ ظلم ده علاکه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي دا دومره بشرګان دي چې هغه علاک بوټونه شي ټول غورځولې هغه علاک هغه لیکان یتیمان دي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لورې په سوونو غرفې څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بلونه په هرو دوو میاشتو کې ورکول خو دا شکایت هم موجود و چې دغه لګښتونه پر دوی ډېر راځي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
کابل خاریان د برښنا شرکت نوی اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه به ترې میاشت په میاشت اخلي ستایي مخکې لدې به د برښنا مصرف کوونکو په هرو دوو میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول کابل خاریان وایي پخوا تر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بله دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوو میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه ښودله او خلک مکلف وو چې د لګښت له لوړې کټګورۍ سره سم د برښنا بل تحویل کړي د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
دقیق کار وشو ما غوز او څلورم میاشت چې نه راغله ای دا اوس مون برخیا نه څار کې د خراب راغله دا څنګه خر خو چې څه جوړ کړه هغه مامور خو دقیق خلې خو مونږ هم خراب شاله خړای دقیق هر څه په لخوا
ول اوس پته درته لګیږي یو یو میاشر رسیدي هر وخت پته درته لګیږي
بل دوغنه را رسیدي دوغنه ورکوم اول د سره په دوه میاشت کې راتله یعنی پته نه
برښنا شرکت وایي د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله دی بلونه محور دي په دغې میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 سلنه پورې په پیسو کې کمښت راشي دا به د افغانستان نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي
ښاغلي توحیدي وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده د دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کیږي د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برښنا د تمویل لامل بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کیږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د ایران ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې هیواد به یې خپلو اټومي وسلو ته پراختیا ورنه کړي. حسن روحانی پرون د نویو سنتریفیژونو د فعالیت د پیل پر مهال یو وار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ملکي اهداف لري. سلیم محمد سلی نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو وار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنز په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په هغه راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده، لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنټرفیوژونو ته د اورانیم گازو د پیچکاری او د IR-9 دستگاهو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو، برېښنا، کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکي اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه ل بیارمنو نخو یو دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چې وایم قانوني کړه، یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق او هغوی بې ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړې ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړه چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوي او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوي ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دي ورڅخه لري کړی سي، خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لري کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1499 لمریز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې کاندید وو، د ایران له دولتي رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
مګر این چې یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغو چې تدریجي او تفاهمي چلن خپل نکړو ستونزه نه حلیږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي، زموږ بانکي معاملې ستونزه لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیان کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
ستاسو له پیغامونو
خراب
دغه حکومت چندان دې چې فاسده غونډه ده. په یو تشکیله برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې. دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تاسو ته ده، دغه ورته زرو وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي امر نه راکوي نو دغه تشکیه مې وویلې ولادې چا د لاسه ګریوان چیرې کړو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا سخت وچکالی لکه سس کال چې ده موږ ته سلویس کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي. د مالدارانو شتمني ټول خلاصیږي په دې سس کال وچکالی کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هله کو چې موږ یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. حکومت پوچھا